تاسو دې دلوري
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که هم. نن را سر پا هیلی پروگرام که هغن جلی میل منه ده چه دی دا طالبانو پا دورکی و کال خوانزه هم لسته دی. سمیه هغا زدکون که چه ترش بگم طولگی زدکری وکره شوی خطر هغی روستا لزدکرو پاته شوی. غوی کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کالورس هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړی وکړي خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي خوانزی تا تللی وی چه کمو روز طالبان را غلل کنه رخصت وی؟
سلامون عزبت در تو ویم چه زد باختل اوم سنف که اوم اول شپگم که چه کل طالبان را غلل زد چه کل مکتب تلار مپاغی وقت که طالبان یعنی نوی را غلی ما یو کل طالبان پا وقتی ویل خوزه پا اوم سنف که چون نوسو ما داغی ورزی نور زلانه را ما
یعنی طالبانو دوره کم تاسیو کال ویلی ده دغه کیسه راته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ د یو کال د څنګه تیر کړو د ویرې درسره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کښېنې
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وو کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوو هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وو که نه
اصلا استادان یې چې وي له اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې هم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نیسئ حتی چې مونږ یې په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې را نیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هغه مې هم را سره وو دو دانې امګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې په غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه ته ما خو بیا هم زه ډارېدم له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو زمونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه سم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته یې کور ته راوړم
دې وخت کښې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلو.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کومې نام د مضمون لپاره را کوو، د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوو، په پښتو کې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جراته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جراته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وای ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېښې مونږ پسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه زمونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولې، مونږ همچنان زمونږ سنفیان یم چې نه سنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره شوقي کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې مزه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذه د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه وي ویلی، استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې اړه راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خود سی و چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو ځکه استادانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې یې جنگ را ته او یا په څه شي باندې نورو باندې جنگ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأت وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاد په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنگ نه کاو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کوم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویل دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویل چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې، یعنی شپږم آخري ورځ، خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپه وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویخورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېر خورې؟ یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنی یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطی کې چه زده کړې چه ګنډلې شي؟
پنجابي کالي زیاتره زده کړو اوسه تکمنی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مله تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکټی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د سبتناب نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغې کې مې سبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه م یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لري حتمن، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد شي، که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شرابه یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې همدغه مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنه یې؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه، ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو مونږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ مونږ څو درې کاله ووت مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستې یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه. په نننۍ خپرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوی روح می ده پښتو شعر تبر کر په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونه. تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو، او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې دعوته دی، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چېرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چېرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مینه دی نیم کال وم تلور میاشم درو میاشم کابل ته تلیو میشت سیویو نو دا ماشوم تو خوږی او ترخی به وایم دواړه خوږی یعنی دا وختونه می کابل کې تیر کړی دی کرشیا درته وایم کابل سره ډیره مینه او اونس منیولې دی نسبت و کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف میلمستیا تللو دولسم میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په زو وسط نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد هغه غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم دوی تور هلته د پخوا سمیشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه وو یعنې موږ نه مو اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیه جانې اوس چېرته یاستې او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخته یې په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې را ته مهیا نه وو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه توګه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاست او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پایل وکړه پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پایل کړه او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی شوق خو طبي خبره ده دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شی چې وي کمسلک وی که مثلا هنرونه وی استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلی کندهار مې لیدلی یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزې نم خدا کورنۍ یې هم غټې غټې دي، اولادونه یې هم ډېر دي، بیا کوزې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو پېژندل امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصلاح سندرې دیسې بیخي شروع کړی دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښود سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لبخوانه دې لسندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکا او پاکا او خبره وکمه دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي هر دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوی دی ټولې دی د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب درلو دي، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړۍ سندرې پاک لکره ته وایي کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی شده و ما چې هغه هم دی وشدي یا د وشدي نه شیر راوخی سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی یا هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سړی کمپوز ای او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنګ ولري دا باید هغه فیصله یو داسې صحیح چې چا نه یې ویلي زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاکل راته وایي کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای مردوم د ډیر شاعران لرو او فوق العاده شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یعنی بیخي چلادی به خسره یعنی د ما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستی دي نو بیا مې وکم شیر ته کتلې دي هغه د شیر نویت ته مې کتلې چې غمجن شیر دی د خوشي شیر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا شیر راخیستی دي د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیویی می پیسلا که پا استودیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استودیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا جوکالو که می دول سندری ویلی دی تابا هم کمپوزون بیخی دیر را تپراته دی خو پیسلا ثبتولی کار پر کولی و طولشان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوله سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یوه خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازی دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضی سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالۍ سندری دی، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډیږي، دا یو جلا سبت. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما از ما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړې، دریم واده وکړې، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستې لسانسۍ. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بېخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي، بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه، دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړې، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوم ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی، خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دوه مو درېمه کوي، یا مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه، یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه، یو مډرن یې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بلې، زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضی سندری وایم اغم بیا خوان نکی زخپلم دا غصر دیر خوان ناخم پا دی خاطر چی زخپل یو خوشحال انسانی ما پا 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 مجموع کی یا مثلا مخکی می مووه چی مل زدلت خوشحاله ما نو چی خوشحاله ما دا خوشحالی آخم پا هنر که اوتوان غارم یا مثلا آوریدون کتا یا پیسلا غا منوالو توار کما نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغېږي کله سې یو څه یې لرم د شیرونم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلې وربخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډېرو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې راسره وغواړي شریکې کړي او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي اورېدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما زاد پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا وحالا نشوم سیوری پچا جوڑ دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اڑا دور رمی دور پانش پخ بولو وینو کی پخ پلا لمبیدم دور کبو لو نار ہم شبیدا یو اچھی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد دور قبولو نار ہم شبیدا یو اچھی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
جنگل کی میں ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه سرګات کله بیا موږ جنگل کې د مینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې و نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتوله اخر کمرمین را پوهلی چې ورته بیخي دغه یو په ځنګلي کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې م دي د دغه ونو په مابین کې ول ننوځي چې دلته دې سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماش ورته وای نه پېژم دا نور د نورو لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیر هغه پشای دی هغه منوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غ فکرله ما اخر چې دا سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښتې ولې نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالبه و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه مې ټوله خرابې دي
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ که مو خوښه وي خبرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جانې او ستاسو د خبرونې نه ډیره مننه یا د خبرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم او ته د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستونی مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي کې ونس وکولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی توستوری دل مرو پشانی او او برا کری دفور میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دت جنتی سندر تو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکرما زبدی ٹولو تتابیر تنگشم د دغه ټولو د بلو حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایس بها بڅوک وټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ ختلې مما تن راغو زکا حق دو هم بد کری دی زکا حق دو هم بد کری دی
সবাদের তাপো ইয়ারজনদের সারা কোন দেউর সেজু ইয়ারজনদের সারা কোন দেউর সেজুগি ওবাদের তারল সবাদের তাপো ওবাদের তারল সবাদের তাপো ইয়ারজনদের সারা কোন দেউর সেজুগি ইয়ারজনদের সারা কোন দেউর সেজুগি সবাদের তপ ওপাদের কারণ 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 সবাদের ত